افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږېدلی و. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د روان مالي کال لپاره د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې درېیم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله د سرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که مثلا
دوی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوې ده، او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانې خبرونه په ترڅ کې اوریدلی سي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشرې مڼې په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاریو د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او 241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول شوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او 301 میلیون افغانۍ ته رسېدلي دي. د مالیه وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر 211 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د ښاغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ډنډغوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري، د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه ونګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنۍ رسنیو ته ویډیو ګان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نه کونکي په نوم هشټګ جوړ کړی چې په همغه لومړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خطر دغه هیواد د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصلینو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزې نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای 18 پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره د داوا د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای 14 یعنې پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه اجتماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېټ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28 پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری با ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک وړي. دا خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده است برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوېلی نو جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلي. خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله د چهارشنبه پورز د جوزجان په مرکز شبرغان خار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. هغه وای اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سوې، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نه سي. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو.
د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وای د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي.
په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان دې هم خوشي سي. څلور نیم زره طالب زندانیان مو پرېښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی. د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي. موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که بیا هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي، ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني. جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبه مارشالی را
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبس د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیالو، خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله ترڅنګ ودرېد.
و امرده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واورې. خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډی سه په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې دا شویلې. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسئله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا بده خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
آیا له دې وروسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبې ورکولو ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړي وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نه شي، قوانینو ته احترام ونه شي، وړتیا او دا ټول قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد به هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه، څه درې، څه لس، څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، موږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقېږي، قانون ته به احترام کېږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتېږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بېشمېره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې پی خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي، او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي، او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي. خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي، په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي، د نه منلو وړ دي، او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي، د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې، چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ، د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري 15 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړې چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 اډو وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اډو سرتیری وتلي. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي و چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 15 اډو څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی. خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه ده په ځای کړی چې 15 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه داوی دي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خاطر ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني. پر دې موضوع دغه راز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تبصرې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی ویلي چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویسل شي افغانستان به طالبان و روسي ته پاتې شي چې په خبره دا به ډېره ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر رپورټ کاورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یوه تازه مقاله کې روسیه تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیه د طالبانو لولوري د جګړې د دوام او افغانستان نه د متحدو ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټل په برخه کې د نفوذ د ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یوش میر افغان خانیل ور رتبه امنیتی چارواکی په دې باور دي چې روسیه د خپل ګټو لپاره له طالبانو ملاتړ کوي. له دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیه غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
دې جګړې کې څنګه هم استاف کا روسي خپل کې راو دي کړی د افغانستان په حریم کې د طالبانو حمایت روسیا څه فکر کوي د امریکانو ازان سره مصیبه لري په افغانستان کې په جګړې کې ماته خوړلې ده. که دې چېرته دا ماته خوړلې دې د جدران خاطر نه دی، دې د تشې د ډکولو دپاره دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې جګړې قصور له امریکانه واخلي، دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپور کړي چې زر تر زره له امریکان نه افغانستانه ووځي او داسې یو رژیم راشي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ وي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او اغېزې د هیواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هیوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتې دي یوه اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپلې دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لولوري دفتر ته له وسلوالو طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلي چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیري په خطر کې اچول دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قومندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په برکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې وي. نیکلسن په خپلې دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوې عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني. خو په خبره یې په دې وروستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره تاوتریخوالی زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه تاوتریخوالی د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیه کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد وایي تېرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د 10,000 کلاشینکوفونو مرسته کړې وه دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کېدای سي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلې وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي، آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه سو، خو وړاندې یې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دا ادعاوې رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو له ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچ او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړې لا هم نه دي عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسېدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې له صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد له لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شو، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاصه شوې چې تر ډیره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچه او تازه میوې سوداګر وایي دوی ونې مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هین او چین ته د افغانستان وچ او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومم درې موټر مور واړول، از موږ موټروانان را رخصت کړ، دو ساعت بعد یې برته از موږ موټران را واپس کړ چې په هغه کې دی دا اداول چې ترانزیت معلومه باندې نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم تراغلی دی پاغه کې مکمل د دې کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلی دی چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دغه ترانزیت باندې او مالونه را واپس کړي.
د ضیاء الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلې او ارلمخه په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخکې له صادرولو پاتې شوی اوس په ګودامونو کې پرته ده، او پاکستانی چارواکو یوازې خپل هیواد ته د صادراتو اجازه ورکړې.
په خاص توګه د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښ کی، کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حل ته نسی تللی، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوه کې د لندې میوه یا افغانستان تر روانه ده یو اسیمانه تر روانه ده، دولت په دې سره کې بیا دونه بی غوري کوي چې دوی مقابل حرکت نه کوي.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لارو څخه چې موږ د دنیا بهر ته لرو یو ستراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د افټامیټینګ میټینګ چې دی او زموږ د دوه ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت تفصیل باید په دې کې باید موږ یو صحیح د حل لار راوبس.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوې خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړه. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د پامیر 211 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنۍ ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داس مهال وژل شول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له 10 څخه تر 20 نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6.241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالی راپور کې ویلي د روان مالی کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر 20 پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6.3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي دي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسېږي. د مدرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8 پیل کړي. دا اعلان وروسته لاغه سوی چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ سوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مدنه یاد از رادیو ته چې بخښه در بدر یو دلمند ولایت خبرې کوم ورکه در نه زمي شهیدان بچیان مې دي هم بچیان دار اما کو کو کې څو نه ورکی جای وای یو د مول دا نه لري جای وای مور پلاری اس نه لري جای وای څنګه دې بیا نه لري بچیانو دلا صبر کړی خو بالا مول نه دا وای ولې مش نه کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را صاحب جمهور یې خستلی یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم به کاری د دې وځلې دا لازم پیغام دی نشر کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه سید محمد خبره کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالۍ دغه د هرات په ماجرین کې پروت یم. ورور جان زما اواز ته رئیس جمهور اشرف غنی په لور رسید ورته دا څنګه کار دی؟ دا واته نه میاش کیږي مرته شي نه را کړی دلته خلک کونډي دي چې مان دي ګر فکر کوي دا څه کې ساده چې منا اوس دا د 6000 روپۍ په کار پر کاټ پر کوي هغه یا چې سړی ګرد ورو په یو ورځ په څنګه کې 4000 روپۍ هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورې تاسو ولا دا وایرا هغه در ته واخ دا چی شو خوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ته د خارج راځي ته د 4000 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره هغه څه تر دفتر نه راوته دا ورې تاسو ولا دا وایرا چې چې دا کوونه وخر پار کارت کې ورو ما نه لاس نه نه پوسټ وله تنه اته نه دا 4000 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام وړاندې ورواز تر دې مو
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یوه روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو